אמריקה רג רדיו אשנו
אשנו רדיו
אשנו רדיו רדיו אשנו
סדאי אמריקה
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوردونکو السلام علیکم وخت په واشنگتن کې د سهار لسنمی او په کابل کې د مخام و بجې شولې د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته مخامنۍ خبرونه شروع کیږي د ازادي رادیو خبرونه پایته ورسېږي او امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شولې په لمړي سر کې د مهمه خبرونو غټ ټیکی اوري
جمهور رئیس اشرف غنی د پاکستان لوی درستی جنرال راحیل شریف سره په تلیفون کې غږیدل او د هغو تروریستانو په ضد د جدي او عملی اقدامات غوښتنه کړې ده چې په امریکایي پوهنتون باندې د حمله بندوبست کړی دی. ملګرو ملتونو په یمن کې د بشري حقوقو د سرغړونو د تحقیق لپاره د خپلواک هیئت د غوره کولو غږ کړی دی. ترکیه ویل دی که د سوریې کوردي ملیشا د سوریې د فرات د سیند د ختیځ خوانه ونه وزي نو د مداخلې مطلق حق لري. او خارجه وزیر جان کیری د سعودي د ولیا سره په سوریه کې په نظامی عملیاتو غږیدلی دی.
د روان خبرونې په راپورونو کې باوري چې په کابل کې د افغانستان پر امریکایي پوهنتون له خونړي برید نه وروسته د کابل د ګارنیزون قومندان وایي چې پر ځینو سفارتونو او ډیپلوماتیکو ځایونو کې هم د بریدونو احتمال لیدل کیږي. د ننګرهار ولایت په حصارک ولسوالۍ کې بېګا شپه سخته جګړه شوې ده. حکومت پکې د لسګونو طالبانو د وژل کېدو دعوه کړې ده او د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خپل ترکی سیال ته ویلي دي چې د سوریې کوردي ځواکونه د فرات د سیند له ختیځ نه په وتلو پیل کړی دی. د راپورونو لږ وروسته اوري. اول پوره خبرونه زیبا خادم وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. جمهور رئیس غنی د تیر شپې د برید په باره کې د پاکستان د لوی درستی سره خبرې کړې دي. د افغانستان امنیتي ادارو ویلي دي چې په امریکایي پوهنتون باندې برید د پاکستان د خاورې نه تنظیم شوی دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي امنیت د شورا د غونډې په ترڅ کې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره تلیفوني خبرې وکړې. د ارګوه مطبوعاتی اعلامیه وایي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا د افغانستان په امریکایي پوهنتون د پرون شپې د تروریستي برید جزئیات نن سهار ارزیابي کړل. د تازه او وروستیو معلوماتو په اساس په دغه برید کې دیارلس تنه وژل شوي دي چې یو استاد، اووه تنه محصلین دي، دوه تنه د پوهنتون امنیتي ساتونکي دي او درې تنه د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواوو منصوبین دي. همداشان نه پولیس او شپږ دیشتنه محصلین او د پوهنتون کارکوونکي ټپي شوي دي. د ارګ اعلامیه همداشان زیاتوي چې د اسنادو ارزیابي او د ملي امنیت عمومي ریاست موثق معلومات ښیي چې د برید بندوبست د ډیورند کرښې له هغې غاړې شوی دی. د ملي امنیت د شورا د غونډې په ترڅ کې جمهور رئیس غنی د پاکستان د وسوال پوځ لوی درستی جنرال راحیل شریف سره خبرې وکړې او د هغو تروریستانو په ضد د جدي او عملي اقداماتو غوښتنه وکړه چې د دغه برید بندوبست کړی دی. دغه اعلامیه دا هم وایي چې په مقابل کې جنرال شریف ژمنه وکړه چې د موضوع له ارزیابۍ وروسته به د افغانستان لوري ته د خپلو اقداماتو د څرنګوالي په باره کې معلومات ورکړي. په غور کې د یوې اتلس کلنې نجلۍ سر غوڅ شوی دی. د غور د والی نطاق عبدالحی خطیبی وایي د دغې نجلۍ ریحانې جنازه نن د غور دولتي روغتون ته لیږدول شوې ده. ریحانه دوه ورځې مخکې د خپلې خسرګنۍ لخوا وژل شوې ده. تر اوسه د دې نجلۍ د وژلو په هکله څوک نه دی نیول شوی. د یو بل خبر له مخې د افغانستان د پارلمان غړی موسی خان جناب باندې سهار په هرات کې یو ناپیژندل شوی وسلوال ډزې کړي او زخمي شوی دی. د هرات د حوزوي روغتون ویان محمد رفیق شیرزی وایي موسی خان جناب په روغتون کې بستر دی او حالت یې ښه دی. د هرات امنیتي مسؤلینو ویلي دي په جناب د حملې په باره کې تحقیقات پیل شوي دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. ملګرو ملتونو نن د پنجشنبې په ورځ وویل چې یو خپلواک بین المللي هیئت د غوره شي چې جنګ ځپل یمن کې د سرغړونو تحقیقات وکړي. د ملګرو ملتونو تازه راپورټ وایي چې د یمن په خونړي بحران کې چې قریب 4000 ملکي خلک پکې وژل شوي دي د جنګ ټولو خواوو د بشري حقوقو نه سرغړونې کړې دي. رپورت وایي د خلکو د وسیدو په سیمو بازارونو روختونونو او خونځو باندې به حساب حمله شوی دی. راپور زیاتوی چې د شپږو ژورنالستانو په شمول چې تازه وجل شوی دی په لوی لاس خلک وجل شوی، خوشحالي بمونه زمکني ماينونه استعمال شوی، ناساپی حمله شوی او په جنگ کې د ماشومانو نه کار اخیستل شوی دی. د اگستر د 20م تاریخ پورې قریب 3099 ملکی کسان او 6211 کسان د اگستر د 20م تاریخ پورې قریب 3099 ملکی کسان وجل شوی او 6211 کسان زخمی شوی دی. دغه تلفات د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د قوی د هوایی حملو له کبله پیښ شوې دي. دغه هوایی حمله د تیر کال د مارچ په میاشت کې په بین المللي سطح د پیژندل شوی حکومت او د یمن د جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي په طرفداري شوې دي. ملګرو ملتونو نن د 95 پورز ویل چې خپلواک هیئت د جوړ شي چې د جنگ په یمن کې د سرغړونو تحقیق وکړي. په دې حقله جزئیات په آینده خبرونه کې اوري. ترکیه نن ویل کچيري د سوریه کوردی ملیشا په سوریه کې د فراد د سین د ختیځ برخنه ونه وزي نو د مداخله مطلق حق لري. د ترکیه د دفاع وزیر نن په ملي تلویزیون کې ویل چې د کوردی د سوریه کوردی قواوې باید د فراد د ختیځ خواته ولاړ شي او ترکیه دا جریان په دقت ساري. د خبرې پرون په انقره کې هغه وخت کړی چې د اسلامي دولت د وسلوالو او د سوریه د کوردی قواو په ضد عملیات پیل شوې دي. کچيري دغه قواوې ونه وزي نو ترکیه د مداخله مطلق حق لري. ترکیه ویلی دی په سوریه کې د دې نظامی عملیاتو هدف یوازې د اسلامي دولت وسلوال نه دی، بلکې هم د غراز د سوریه د کوردانو دیموکراتیک د هادګوند او د دې ګوند د خلکو د ساتنې څنګه هم دی. خارجه وزیر جان کیری نن په جده کې د سعودي د ولایت محمد بن سلمان سره د نورو مسلو نه علاوه په سوریه کې د امریکا د نظامی عملیاتو په اړه کې غږیدل دي. کیری غواړي چې د سوریه د پلان سره د خلیج د هیوادونو په ملاتړ ځان ډاډه کړي او بیا د جمعې په ورځ په سویزرلند کې د روسیې د خارجه وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. کیری همدغه راز غواړي چې نن د برتانیې او د خلیج د همکارۍ د شورا د ډیپلوماټانو سره وګوري او د سوریه د بحران په حق له د روسیې سره د خپل مخکنیو غونډو په اړه کې ورته معلومات ورکړي. کیری او لاوروف په جنیو کې کوشش وکړي چې په سوریه کې د اسلامي دولت د وسوالو د ماتولو لپاره د نظامی همکارۍ او د اطلاعاتو د تبادله په حق له موافقه وکړي. په ایتالیا کې په غرنۍ یو کلو کې او د ایتالیا په مرکزی برخو کې چې قوي زلزلې وهلې لک تر لګه د 230 په شاوخوا کې کسان مړ شوی دي. د دې خبر تفصیل نظرانه یوسف زیل ولی.
په ایتالیا کې چارواکي وایي زلزلہ د روم په شاوخوا 50 کیلومتره کې په مرکزی سیمه ماتر کې د چهارشنبې په شپه وشو چې ډیر خلک ودو. اسوسییټډ پریس وایي په دغه زلزله کې د وژل شو کسانو شمیر 230 تنو ته رسیدلې ده. 240 ټپیان په روغتونونو کې دي او هم د غراز زرګون نور خلک به کور شوې دي. د ویټرز خبري اجانس وایي په مړو شو کسانو کې یو داسې کورنۍ هم ده چې د یو اته میاشتنی ماشوم په ګډون ټول غړي وژل شوې دي. زلزلہ د ایتالیا د اماتریک په سیمه کې شوې چې د تیر کال د خو زاینو پټاکنو کې تر ټولو خکول سیمه بلل شو. د زلزلې شدت 6.2 درجه خودل شو او اوس سلګونه سرتيري او د جګورني عمله استول شو چې د زبل شو کسانو سره مرسته وکړي.
او د جنوبی کوریا د اټومي وسلو د مخنیوي مدافعان وایي د سول حکومت باید د خپل اټومي وسلو پروګرامونه تعقیب کړي چې د شمالي کوریا د بالستیک توغندیو د زیاتیدونکو قابلیت نه ځان وساتل شي. په سول کې د کانکوک د پوهنتون د سیاسي علومو پروفیسور سانګ دی سونګ د خبره کړې ده. د یو کتاب لیکلی دی چې عنوان یې د پرې دی چې اټومي قدرت شو. دی وایي کچېرې شمالي کوریا اټومي طاقت شي او گاونډي اټومي طاقت نه وي، نو هغه دولت چې اټومي وسله نه لري د اټومي طاقت لرونکو دولت غلام کیږي. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنډونکو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته مخمنې خبرونه اوري. وخت په واشنگتن کې د سهار 10 بجې او 9:30 دقیقې شولې د هم دروان خبرونه لمړی مطلب. په کابل کې د افغانستان پر امریکایي په هنتون د خنړی بریډ نوروسه د کابل د ګارنیزون قومندان وایي چې پر ځینو سفارتونو او ډیپلوماټیکی ځایونو کې هم د بریدونو احتمال لیدل کیږي. په دې برید کې د افغانستان د جمهوریت ریاست په وینا وطن محصلین، یو استاد، دوه ساتونکي او درې افغان پوځي منصبداران وژل شوې دي. د ارګ په لمه کې د هم ول شوې دي چې په دې برید کې د امریکایي په هنتون شپږ دیرش محصلین او کارکونکي او د پولیسو 9 تنه منسوبین ټپین شوي هم دي. په همدې حال کې د افغانستان د امریکایي پانتون چارواکي وایي چې خپل فعالیت به دوام ورکړي او اجازه به ورنکړي چې ترګر د نوي نسل د تحصیل مخه ونیسي. تفصیل د امریکا غاګ آشنا رادیو تلویزیون د خبريال وحید الله فیضی پر راپور کوي.
په کابل کې و خونړی شپه تیرشپا بریتون کو لومړی د افغانستان امریکای په هانتون دیواله چاودونکو توکو ډک موټر په واسطه چپکړ او درې تنه د په هانتون ودانی ته پنن وتل بریالي شول او د ملکی کسانو په وژنې لاس پورې کړ. افغان چارواکي وایي چې په دغه بریټ کې دیالس کسه چې وایي محصلین دی وژل شوی او 15 د شتنه نور ټپیان دي. په داسې وخت کې چې د ځنګړو پولیسو قماندان اکبر اندرابي په ګډون درې پولیس هم وژل شوی دي.
وخته کې داخل شولن اولين دفعه کې داخل شولن یا
کله چې را دن نشول دنجونو په جمعات یې لاسی بم گزار کړ. بیا د الله اکبر په ویلو سره د بیات ودانې تنه نوتل. بیا ورسته امنیتي ځواکونه د وطن ووجل او یو بلې د سهار تر سلورو پورې ژوندۍ وو. دغه کس ان تر 500 کسانو پورې برمته کړي وو ځکه امنیتي ځواکونه نه پنخه کوو.
د کابل د ګارنیزون چارواکي وایي کې د شه د غبري د زین کړیو په همکاري سمبر شوي وي او دوی په کابل کې پر زین سفارتونو او ډیپلوماټیکو ځایونو د امنیتي ګواښونو په حق هم راپور نه لري.
راپور در سات کابل بر
د کابل په کچه په ټولو مؤسسو سرچینو او ډیپلوماټیکو ځایونو او سفارتونو راپور شته. په دې حق لا کار شوی دی او لا روان دی. دا یو نوې خبره نه ده کې د شي نور هم وي.
لدې سره د افغانستان د امریکایي په هنتون چارواکي وایي چې خپل فعالیت ته به دوام ورکړي.
با همکاري
د افغانستان د ملي امنیت کورنۍ او چارو وزارت او امنیتي ځواکونو په همکاري ان شاء الله داسې لارې به پیدا کړو چې پر راتلونکي کې مخاوني سو.
د دغه بری ټاپيان د ایمرجنسي او استقلال روغتون ته لیکل شوی. ولسمشر غنی هم د ټاپيان پښتن ته ورغلی او د ملکی کسان د ژوند ساتنې په حق د خپل حکومت له هڅو خبر ورکړي.
ما پرکې یالته درس ویلې د اول کال مسله و. تا باندې یو سم بریده نه ده. دا بریده په ځوانانو باندې د افغانستان پاینده باندې ده او په دې سره نورم تنفر او ضربدواله رامنځته کیږي او ډېر کورنۍ دردېږي.
د دې ترڅنګ افغان اکاس مسعود حسینی هم د برید پر مهال د افغانستان په امریکایي پوهنتون کې وو او ژغورل شوی دی.
خودم به اندازه سر سوزن نه از این حمله شیطانی و نه از
زه پخپله لده او نورو بریدونو دستنه دستو که پسیر ویره ندارم او نه ویرهگم. هیس پیخه ده زن لپاره شکست نبولم او هرس چه وشی ما لپاره بریاده. هیس شیطان له شیطانی فکرونو سره نشی کولای پر موگ بریاله شی. موگ خپل جوان تا دوام ورکوو.
خدا ادامه میتیم.
په کابل کې د افغانستان پر امریکایي پوهنتون د برید مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. خو په دننه افغانستان او بهر کې له سختو غبرګونونو سره مخ شوی دی. د یادولو وړ ده چې د افغانستان امریکایي پوهنتون په 2015 میلادي کال کې په کار پیل کړی چې دوه اونۍ مخکې هم دغه پوهنتون یو امریکایي او یو استرالیوي ښوونکی تختول شوی وو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
درنځن کو په کابل کې د پرمرکای پانتون باندې په برید په حق لمو د وحید الله فیضی صافی راپور واوریده. او سمزو د ننګرهار په لور د ننګرهار ولایت په حصارک ولسوالۍ کې بیګاش په سخته جګړه شوې ده. حکومت پکې د لسکونو طالبانو د وژل کېدو دعوه کړې ده. خو طالبان بیا ویلي دي چې د دې ولسوالۍ ټولې سیمې نیولې دي. تفصیل د امریکا غا آشنا لري د خبريال ذبیح الله غازی په راپور کې اوري.
د ننګرهار په اساره کوله سوالی د طالبانو حکومتي غاړې ترمنځ جګړه بیا سخت شوه. بیګا ټول شپه جګړې دوام کړي او یو بل ته پکې د درنې مرګ ژوب لیداوي کیږي. د اساره کوله سوال عبدالخالق امریکا غکته ول چې د تیر شپې په جګړه کې تر 2000 طالب وسلوالو برخه لرله خو حکومتي سرتیرو ناراستي نه کړي. هغه وایي په دغه ترخه جګړه کې تر 500 ډیر طالب وسلوال وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. خو لس حکومتي پوستې لا د طالبانو سره دي.
پنځه پوستې مخکې جنگ کې ول شوې او دا پنځه اوس ول شوې. نو دغه پوستې چې دي دا دښمن سره دي. اوس پیلم چې دا دښمن جنگ چې دا په خپله د مرکز لسوالۍ ته رسېدلی ده. د لسوالۍ مرکز چې دا اوس د جنگ مرکز ده.
هغه وایي که حکومت زر تر زره نوره قوه سیمې ته ونه لیږي او بمباری هم دغسې سستي نو د اسارک ګټل ګرانېږي. ولسوال عبدالخالق زیاتی چې پر ولسوالۍ او اکثر کلوي لتیرو دریو میاشتو راهیسې طالبانو لارې تړلې او ولس له سختو مشکلاتو سره مخامخ دی.
بل دې ساره خلک له ډېرو مشکلاتو سره په دې مخ دي چې دا لار یو په موږ نه ده بنده. دا لار چې ده دا لار د پولیسونو باندې هم بنده ده. کوم لسونه چې د دولت طرفدار لسونه دي او په دولت سره په خوا کې پراته دي د هغو خلکو مشکلات چې دي
خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یو لیګلی برېښنالیک کې ویلي چې د ایسارک ولسوالۍ پاتې سیمې طالبانو نیولې او ولسوالۍ له دوی سره ده. هغه لیکلي چې په دغه جګړه کې یاته حکومتي سرتیری وژلي، دیارلس زخمیان کړي او درې طالبان هم په جګړه کې وژل شوي دي. خو امنیتي چارواکو په دغه جګړه کې د دوو حکومتي ځواکونو ټپي کېدل منلي دي. د ننګرهار د ولایتي شورا منشي زبی الله زمریم د ایسارک حالات اندېښمن کړي، خو وایي په سیمه کې د طالبانو مورچې له چورلک وویشتل شي.
بعض اوقاتو کې چې د هوایي ځواک ضرورت وي، دسې په هغه هغه تعدي سره نه رسره کېږي. زموږ غوښتنه د مرکزي حکومت نه دا ده چې د هوایي ځواک په برابرولو کې خپل چټک اقدامات وکړي.
هغه وایي حکومت دې د لارو د خلاصون دپاره خپلې هڅې توندې کړي، ځکه د جګړې ټول زور ولس ګالي. په همدې حال کې د پوز د 201 سیلاب قل اردو ویان ډګرمن شیرین آقا وایي د ایسارک د عملیاتو لپاره کمانډو ځواکونه ورلیږلي او کاړتیا شینو نور قوه هم سیمې ته ورلیږي. د افغانستان د دښمنانو د لمنځه وړلو لپاره مو هلته کمانډو ځواکونه ځای په ځای کړي دي. هلته اوس هم عملیات دوام لري. د اړتیا په بنا هره ورځ او د شپې له طرفه هوایي ځواکونه ګزارونه کوي. هغه پلان چې موږ لرو د ننګرهار خلکو ته زیری ورکوم چې د ایسارک ولسوالۍ به په نږدې راتلونکي کې له مخالفینو پاک کړو. په ایسارک ولسوالۍ روانه جګړه له یوې اونۍ هم اوږده شوه، خو حکومت لا د ولسوالۍ پر ودانۍ روانه جګړه نه ده تمبولې. زبی الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
درنوونکو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته مخامنۍ خبری خبرونه د واشنگتن نورې په واشنگتن کې وست سهار 10 بجې او 8:30 دقیقې شولې. اوس همزو د قندز په لور د قندز نار راوسیدلی راپورونه وایي چې د ولایت په شمال او شمال لویدیځو سیمو کې وس هم جګړې ادامه لري. تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال ګل رحیم نیازمن پر راپور کې اوري.
د قندز والی اسدالله مرخیل په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې د خار شاو خواټولې سیمې بیرته افغان ځواکونو نیولې دي. د قندز تخار لار، د قندز بغلان لار، د قندز شیرخان بندر لار د ترافیکو پر مخ خلاصې دي. خو کله چې له کانفرنس وروسته خبریالان له چارواکو سره د الچین پلس سیمې ته تلل، د مخالفینو لخوا پر دغه کاروان ډزې وشوې او له پله څخه یو کیلومتر لرې بیرته د خار لور ته راوګرځېده. د قندز والی اسدالله مرخیل په مطبوعاتي کانفرنس کې د می د بیرتنی ولو پاړه د سی ویل
ز تاسو ته اطمینان درکوم چې ان شاء الله زر تر زره به د قندوز ټوله منطقه په شمول دی ولوسوالوی د دغه کرغیړن لاوس نخلاص سي. ډیر تلفات ورکړي دي په دې موجوده جنگونو کې. تخار او د قندوز وی لار هم د ترافیکو په مخ باندې کاملا دوړ لارې خلاص دي، او هم دغه سي د شیرخان بندر لار هم د ترافیک په مخ باندې خلاص ده. هغه کوم ورانه چې په پله باندې دی الچینو په پله کې راغلی، هغه به ان شاء الله رحمان زر تر زره دی وړو وسایتو لپاره خو به اجاله تن زر تر زره جوړ سي، او د درنو وسایتو لپاره شاید ممکن په درې څلور ورځو کې د دې امکان پیدا سي چې هغه هم له دې لارې نه عبور او مرور وکولای شي.
که څه هم د الچین پله سیمه کې افغان ځواکونه ځای پر ځای شوي دي، خو لوی لار د مخالفو وسلوالو لخوا تر اور لاندې نیول کیږي او هیڅوک پر دغه لار تګ را تګ نشي کولای. هغه وړوکی بازارګي کې چې افغان ځواکونه پکې راټول شوي دي، دوکانونه تړلي او د قیر سرک سر باندې د مرمیو د پوچکو ډيري پرته دي. د برېښنا مزي غوښ شوي او پای نیمه لیدل دي. شاوخوا کورونو نه خلک وتلي او دروازې خلاصې پاتې دي. افغان ځواکونه هم له قیر سرک لاندې نه کوزيږي او له هر کونج او پنازي څخه د زراعتي پټیو پر خوا ډزې کوي. د قندز والی د ملي امنیت رئیس او د امنیت قماندان غوښتل چې د الچین پلته ورشي، خو د مخالفینو د شدید حملو او لوی وسلو د استعمال لوجه د چارواکو او ژورنالیستانو دغه کاروان بیرته را وګرځید. د قندز والی اسدالله مرخیل چې مرمیزه ټانک ناست و امریکا غږ ته داسې ویل:
کاملا د منطقه تصفیه شوی نه ده، درګر د کار پکې روان ده. یواری عادي تصفیه موسی چې د بازی جای کې سکی له سلا چې چیرې پاتې ده چې هغه راټوله سي، بیا کوم تاسو کولی شي چې ازادانه تلفات معیار تر اوسه پورې نه ده معلوم. تلفات زیات لري، اما
د قندوز د امنیه قماندان محمد قاسم جنگل باغ وای چې د تیری ورځې په جګړه کې د مخالفینو ډیر شتنه وجل شوې دي. د الچین پل هم د جګړې په لومړی ورځو کې چې د غسیمه د طالب وسلوالو په واک کې و غورځول شوی وو. د قندوز والی اسد الله مرخیل وای چې دوی به د وړو موټرو د تګ راتګ لپاره دغه پل په یو ورځ کې ورغوي، خو د لوی برلونکو لاریو لپاره به په یو اونۍ کې چمتو کړي. د ځنګړو ځواکونو یو تن افسر د الچین پل په سیمه کې د جګړې په اړه داسې وایي:
از دشمن تقریبا د تعداد 18 یا 20 نفرش تلفات شده که ما خود ما از اونجا مرده شرم دیدیم.
بیګا د شپې له 12 بجو څخه جګړه روانه ده. تر اوسه په دغه جګړه کې د مخالفینو 13 یا 14 تنه وجل شوی دي. جګړه اوس هم جریان لري. د الچین پر پل له تاجکستان څخه سیمټ، سیخ او ټول هغه توکي راوړل کېده چې تورخم له جګړې وړاندې له پاکستان څخه واردېدل. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
ځینې عام خلک له نور خلکو غوښتنه کوي چې د خپل ماشومانو د سالمې روغتیا په خاطر دي هغوی د پولیو له واکسین نه محروم نه ساتي او کوښښ دی وکړي چې په خپل وخت د واکسین ورته ورکړي. په دې هکله تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال ابراهیم رحیمی پر راپور کې اوري.
د ګوربز ولسوالۍ اوسیدونکو حاجی شربات د پولیوزید کمپاین په ترڅ کې نه یوازې د خپل کورنۍ ماشومان واکسینوي، بلکې هڅه کوي چې د کلي نور ماشومان هم له واکسین محروم نشي. حاجی شربات ویل صحیح رزکارانو سره ځکه د ماشومانو په واکسینولو کې مرسته کوي چې پوهیږي د ګوزن وایروسي ناروغۍ د مخنیوي یوازینۍ وسیله د همدې واکسین دوه څاڅکو تطبیقول دي.
ایر ان شاء الله پالش دی پورا دی او دی پالش دی پورا پیدا لري. په دا واکسین چې ولې شې ودی او دا سه بیا ډېر پالش نه دی چوکوالي، نو موږ دا وی چې دا واکسین دا ول لشي پیدا لري، نقصان یې نشته او دی پالش دی بیماری مخنیوي کی.
د دې ولایت یو بل سیدونګه شیرزخان د خوز غلام خان په لار دی غرنۍ سیمې په وکلي کې ژوند کوي. دا یو نور کلیوالي هر ځل سیمې ته په ورتلو سره د سهیر زکرانو تود هر کلی وایي. شیرزخان وایي که څه هم روغتیایي مرکزونو ته ډیر لاسرسی نه لري، خو د سیمې زیاتره اوسیدونکي د واکسین پر اهمیت پوهیدلي او باور دي چې تطبیق یې د ماشومانو روغتیا تضمینوي.
دوه وړوي ا دوه سره وړکی وي
منځل اس کاسون ماشومان لري په ځای کې سالویر جلکای دي ایبل اس وړکی هر وخت پر امي واکسین ورکای په خپل ټیم باندې د واکسین ولا مشتر درې می ایسته تر هو ماشومو په تشا نه دی چې پدې شي واکسین ولته مش بیا یای.
په خوست کې مدني فعال نثار الله وایي چې خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکول د هرې کورنۍ ټولنیزا دنده ده.
کچېرې کورنۍ ماشوم ته واکسین ورنکي او دا ماشوم پاینده کې پل شي، نو دا مسولیت د همدې کورنۍ دی او دا د ماشوم سره ستر ظلم دی.
همدارنګه خطیب مولوی محمد او توقفي د سالمې روغتیا لپاره ماشومانو ته د پولیو د واکسین ورکړه د اسلامي رسالت لمخې د ټولو خلکو مکلفیت بولی.
یو د اغه نشي اسلام مبارک دین په اغه بند تایید او ټینګار کړای دی، اغه علاج دی، اغه وقایادو. نو واکسین هم اغه تطبیق هم علاج دی، تداوی دو وقایادو د جایز عمل دی.
یونیسف یا د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د مالی صندوق ادارې په حواله په کال 1978 میلادي کې پولیو یا په ماشومانو کې د ګوزن ناروغي د نړۍ په 178 هیوادونو کې موجوده و. د یادې ادارې په وینا دغه ناروغي د پولیوزید واکسین په وسیله لمنځه تللې، خو یوازې افغانستان، پاکستان او نایجیریا هغه درې هیوادونه دي چې لا تر اوسه پکې د پولیو وایروس پاتې دی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
او دا هم درنډونکو د روانې خبرونه یو ورستای مطلب. د متحده ایالاتو د بهرنی چار وزیر جان کیری خپل ترکی سیال ته ویلي چې د سوری کوردی ځواکونو د فرات د سیند له ختیځ نه په وتلو پیل کړی دی. دا د ترکیه وستر غوښتنه وه. بل پلو د متحده ایالاتو د جمهور رئیس مارشال جو بایدن د ترکی حکومت ته ویلي چې متحده ایالات په ټینګه د تیرې میاشتې نظامی کودتا غندي. تفصیل په دې راپور کې اوري.
ورستل هغه نه چې ترکیه خپل ټانکونه او خاص قواوي د سوریه غیانو مرسته تولې غلې، د دغو سوری کوردی قوا او وتل د جرابلس او شمالي سوریه نه د ترکیه مهمه غوښتنه و. د ترکیه مقامات وایي چې جانکری او د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو نن د پنځشنبه په ورځ په ټلیفون خبرې وکړلې چې د ترکیه د نظامی عملیاتو په اړه چې موخه د اسلامي دولت له ډلې نه د جرابلس نیول دي خبرې وکړي. جانکری په دې ټینګار وکړ چې سوری کوردی قواوې د فرات له ختیځ نه د وټلو په حال کې دي. په همدې ترڅ کې نن د اگست په 15مه د ترکیه نه نور ټانکونه هم شمالي سوریه ته ننوتل. دا د هغه عملیاتو برخه ده چې غواړي د اسلامي دولت ډله له سرحدي سیمې او د جرابلس د ښار له شاوخوانه وباسي. د ترکیه بل موخه دا ده چې د هغه سوری کوردی جنگیالوی مخه ونیسي چې په شمالي سوریه کې د ترکیه سرحد ته نږدې ډېره سیمه نیولې ده. ترکیه ته د ښاغلي بایډن له رسیدلو نه لږ وروسته ترکیه په سوریه کې دغه نظامی عملیات پیل کړل.
درومدالر
همدا اوس د سوریې آزاد لښکر او ځایي قواو د جرابلس ښار د اسلامي دولت له ډلې نه نیولی دی. موږ ته داسې رپورټونه راغلي دي چې وایي د اسلامي دولت ډله له جرابلس نه تښتېدلې ده.
ښاغلي بایډن ته د ترکیې د سفر په ترڅ کې هغه ځایونه وښودل شول چې د جولای د 15مې په کودتا کې تخریب شوي او زیانمن شوي دي او 240 تنه پکې تلف شول. ښاغلی بایډن د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په یو مجلس کې هغه ته وویل چې متحده ایالات په ټینګه د ترکیې تر څنګ ولاړ دي.
د کودتا هڅه د ترکیې پر خلکو باندې برید وو، نه یوازې پر حکومت بلکې د ترکیې پر خلکو او د هغوی پر ډېر ویاړلو ارزښتونو باندې برید وو.
ښاغلی بایډن زیاته کړله چې دا کودتا له خپلو خلکو سره د یوې کوچنۍ ډلې له تشدد نه ډک خیانت و. خو ډیر ترکان او حکومت احساس کوي چې دوی سره د خپل متحدینو لخوانه هم خیانت شوی دی. د ښاغلی بایدن د سفر کاروان په ترکیه کې له هغو اعتراض کوونکو سره مخامخ شو چې له امریکا نه ترکیه ته د دینی عالم فتح الله ګولن ورستنول غواړي. پر 15 کلن ګولن باندې ترکیه د حکومت د خوانه دا تور لګول شوی دی چې په ناکامه کودتا کې لاس درلود، خو متحده ایالاتو ترکیه ته د هغل لیګلونه په قانوني دلایلو انکار کړی دی. ښاغلی بایډن ترکیه ته د خپل سفر په ترڅ کې ډاډ ورکړ چې متحده ایالات به په سوریه کې د داسې ډلې ملاتړ ونه کړي چې د ترکیه سرحدونو ته خطر پېښوي.
د مهمو خبرونو غټ ټکي واوري. جمهور رئیس اشرف غنی د تیرې میاشتې د برید په باره کې د پاکستان لوی دریسي سره خبرې کړې دي. د افغانستان امنیتي ادارو ویلي دي چې په امریکایي پوهنتون باندې برید د پاکستان د خاورې نه تنظیم شوی دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي امنیت د شورا د غونډې په ترڅ کې د پاکستان د پوځ د لوی دریسي راحل شریف سره په ټلیفون کې غږېدلی دی. د ارګ یوه مطبوعاتي اعلامیه وایي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا د افغانستان په امریکایي پوهنتون د پرون شپې د تروریستي برید جزئیات نن سهار ارزیابي کړې دي. د ملي امنیت د شورا د غونډې په ترڅ کې جمهور رئیس غنی د پاکستان د وسوال پاوز لوی دریسي سره په تلیفون کې وغږېده او د هغو تروریستانو په ضد د جدي او عملي اقداماتو غوښتنه وکړه چې د دغه برید بندوبست کړی دی. په غور کې د یوې 13 کلنې نجلۍ سر غوڅ شوی دی. د غور د والي نطاق عبدالحی خطیبي ویلي دي چې د دې نجلۍ ریحانه جنازه نن د غور دولتي روغتون ته لیږدول شوې ده. په دې هکله نور معلومات نشته دی چې ولې د دې نجلۍ سر غوڅ شوی دی. ملګرو ملتونو نن د پنځشنبه په ورځ ویل چې یو خپلواک بین المللي هیئت نغوره شي چې په جنگ ځپلي یمن کې د سرغړونو تحقیق وکړي. د ملګرو ملتونو تازه راپورټ وایي چې د یمن په خونړي بحران کې چې قریب 3000 ملکی خلک پکې وژل شوي، د جنگ ټولو خواوو د بشري حقوقو نه سرغړونې کړې دي. موږ د امریکا آشنا رادیو نه غږیږو. ترکیه نن ویل کچیر د سوریه کوردی ملیشا په سوریه کې د فرات د سیند د ختیځ برخه نه وزي نو د مداخله مطلق حق لري. ترکیه د دفاع وزیر نن په ملي تلویزیون کې ویلي دي چې د سوریه کوردی قواوی باید د فرات د ختیځ خوانووزی او ترکیه دا جریان په دقت ساري. د دا خبرې پرون په انقره کې هغه وخت وکړي چې د اسلامي دولت د وسوالو او د سوریه د کوردی قواوو په ضد عملیات پیل شوي دي. خارجه وزیر جانکری نن په جده کې د سعودي د ولیعهد بن سلمان سره د نورو مسلو نه علاوه په سوریه کې د امریکا د نظامی عملیاتو په باره کې غږېدلی دی.
او درنډونکو په همدې سره د امریکا غاګه شناره دی او د لمړنۍ نیم ساعته مخامنې خبری خبرونه مطالب هم پاتې ورسدل. مننه چې تر دې د مو زمنګ ملتیا وکړه. لنډ شوبو کې دریخ پرونه شروع کیږي او د دریخ پرونه ورسره د خبراتورو گفتو شنو پرونه هم لرو هیله ده چې د خبرونه تر پایه مو ملګری وکړي. Radio.